ازادي راډیو ډیر عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې امپایر ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بے سرحد ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پرې وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. په د افغانستان په اړه پر نورو راپورونو سربیره دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیه وایي تر اوسه پورې په سوریه کې پر مهمو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. خو مخکې له دې چې د راپورونو سلسلې ته ور ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې ته مهمو خبرونو سر لیکونه. سپینه مڼه وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکترانو له ټولنې څخه په کندوز کې دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. او اوباما دغه راز افغان ولسمشر ته د دغې پیښې په اړه د خپل ژورې خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. موسکو وایي دې ته چمتو ده چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې له آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي، سو د دغه هېواد د شخړو هواري ته یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. د عراق د کردستان مخ خپلواک حکومت وایي کومې څېړنې چې د پیشمرګه ځواکونو په څو تنو شوي، دا څرګنده شوې ده چې پر دوی زهرجن ګاز استعمال شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکترانو له ټولنې څخه په کندوز کې دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې د اکتوبر په درېیمه وشو، په کې 22 تنه ووژل شول. د بې پولي ډاکترانو مرستندویه ټولنې د دې پیښې په اړه د نړیوالې بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ په ټیلیفون د بې پولي ډاکترانو د ټولنې له مشر جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو له امله بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتب یې وړاندې کړل. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د دې پیښې له امله به جدي د دې پیښې په اړه به جدي او شفاف تحقیقات ترسره شي. دغه ټولنې وروسته وویل چې اوباما ورڅخه بخښنه غوښتې ده، خو تر اوسه پورې د یو خپلواکه څېړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمباري دغه پیښه وڅېړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل ولسمشر اوباما دغه راز د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته هم ټلیفون وکړ او پر دغه روغتون د هوایي برید له عمل د وژل شوو روغتیایي کارکوونکو او ټپیانو له امله د ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل
دا افغانستان برېښنا شرکت مشرتابه هیئت چې رئیس عمومي خالی سمدي په راس کې دی، د اکتوبر په 19 باندې ازبکستان ته ځي تر څو د 2014 د برېښنا قرارداد وکړي.
د ازبکستان د رسنیو په وینا تمه ده چې راتلونکي کال دغه هېواد افغانستان ته د برېښنا صادرات 10% زیات کړي. ازبکستان د 2018 کال فبروري میاشت را په دیخوا پر افغانستان برېښنا پلوري. د امریکا متحده ایالاتو هغه افغان ته چې څه باندې 12 کاله د ګوانتنامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی و د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. پنټاګون وویل هغې ډلې چې د بندیانو پر دوسیو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کامین د له دې زندانه وویستل او بل ځای ته ولېږدول شي. څېړونکي ډلې دې نتیجې ته رسېدلې چې کامین د خپلو تیرو فعالیتونو په اړه صادق و. د ګوانتناما یو له ښو بندیانو و چې ښه چلند یې درلود او د بند په موده کې هیڅ داسې شواهد نه دي ښودلي چې هغه د افراطي نظریات یا د امریکا ضد احساسات څرګند کړي وي. د څېړنیز کمیسیون د پریکړې په اساس کامین کولی شي چې ولېږدول شي. په دغه وضعیت کې د یو بندي خوشې کېدل له هغه هېواد سره په خبرو پورې تړلی دی چې دغه بندي مني، ښایي هغه خپل هېواد یا هم درېیم هېواد وي. نوموړی د القاعده په ګډون له سخت دریځو ډلو سره د یو ځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولی او په 2004 میلادي کال کې ګوانتنامه ته لېږدول شوی و. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2018 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لوبه د غوراوي په ترڅ کې له سنګاپور سره مسابقه وکړي. دا لوبه د سنګاپور پر مرکزي لوبغالي کې په سیمه ایز وخت نن ماښام وشي. افغانستان په ای ګروپ کې د سنګاپور تر څنګ له جاپان، سوریه او کمبودیا سره یو ځای شوی دی. د سنګاپور لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي، یوه یې ګټلې، یوه یې مساوي کړې او یوه یې بایللې ده. افغانستان هم په خپل ګروپ کې درې لوبې کړې دي چې یوه یې ګټلې او دوه یې بایللې دي.
ازادي راډیو
موسکو وای دیتا چمتو ده چې د سوریه له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوری آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي. سوری دغه هیواد د شخړو هواري ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. لویدیز د دې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د سوری آزاد پوځ ډله د خبرو له لارې د سوری له حکومت سره ستونزې هوارې کړې. د سوری آزاد پوځ د بشار الاسد له رژیم سره چې موسکو ملاتړ کوي په جګړه دی. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډیر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلي چې د عراق د پارلمان دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل، زه فکر کوم چې په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به پر عراق فشار راشي چې له روسیې وغواړي هوایي بریدونه وکړي، او دا په سوریه کې د روسیې له بریالیتوب سره ارتباط لري. الزمیلی بیا وویل، موږ په دې لټه کې یو چې روسیه په عراق کې پراخ نقش ولري او تر دې پراخ چې امریکا اوس په عراق کې لري. د کرملین ویان دیمیتری پاسکوف وویل چې تر اوسه بغداد له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګاز پروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستر پروژه به د سوریه په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د موسکو او انقرې ترمنځ راپورته شوی کړکېچ له امله وځنډېږي. د ګاز پروم د اجرایه ریاست مرستیال الکساندر میدویدف د چهارشنبې په ورځ په موسکو کې خبرلاند ته وویل چې دې ته په پام سره چې د دغې پروژې په اړه د دولتونو ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې، د عملي کېدو وخت به یې وځنډېږي. د هغې اشاره هغه ضرب العجل ته وه چې راتلونکي کال د دغې پروژې د څلورو پایپلاینونو د لومړي د غځېدو لپاره ټاکل شوې ده. هغه وویل دا چې دغه پروژه څومره ځنډېږي دا په دې پورې اړه لري چې څه وخت یوه موافقه لاسلیک کیږي. موسکو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد او پر نورو اهدافو د هوایي بریدونو له امله انقره قرار کړي، او انقرې ویلي دي چې روسیه په دې اقدام سره ستره تېروتنه کوي. د عراق د کوردستان مخ خپلواک حکومت وایي کومې څېړنې چې د پیشمرګه ځواکونو پر څو تنو شوي دا څرګنده شوې ده چې پر دوی زهرجن ګاز استعمال شوي دي. د پیشمرګه ځواکونو د چارو وزارت تېره ورځ خبر ورکړ چې د هغو 15 پوځیانو د وینې معاینې شوي دي چې په اګست کې له داعش سره جنګېدلي وو. همداراز کوم کسان چې هغه وخت ټپیان شوي وو هغوی له معاینو هم ښکاري چې پر دوی د سلفر کیمیاوي مواد استعمال شوي. دا څېړنې له عراق بهر شوي دي او تر اوسه نه دي ویل شوي چې د زهرجن موادو څوک وژلي دي او کنه.
پامو کې د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د سټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 9.12، اسمان شین. کندهار اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړ درجه 4.11 ښودل شوې. هرات د تودوخې لوړ درجه 10.12، اسمان شین. مزار شریف اسمان نیمه ورځ دا تودوخې لوړ درجه 6.6 لټکل شوی. غزنی دا تودوخې لوړ درجه 6.21، اسمان شین. گردیز دا تودوخې لوړ درجه 2.9، اسمان شین خودل شوی. او په پای کې بامیان دا تودوخې لوړ درجه 21.2، اسمان شین خودل شوی دی.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. ولانه په خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیسرحده ډاکټرانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو د برید له امله بخښنه وغوښته. خو دا ټولنه تر اوسه په دې ټینګار کوي چې دغه پیښې په اړه باید یو بې پرې نړیوال کمیسیون څېړنه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د دوهم مرستیال په مشرۍ د ولسي جرګې یو هیئت له روسی چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته ځي.
موږ د افغانستان سیمه ته د تشویش کوم یو اوس د موږ هم څنګه سره مواجه دي د داعش موضوع ده.
د افغانستان په اړه پر ځین نورو مسایلو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي تر اوسه په سوریه کې پر مهمو اهدافو هوایی بریدونه کړي دي. دغه راز اوري چې روسیه د له هند نه غواړي چې له یوه فرانسوي شرکت نه 6 جنگي الوتکې راونیسي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د بې پوله ډاکترانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې څه کم یوه اونۍ مخکې وشو پکې 22 تنه ووژل شول. د بې پوله ډاکترانو مرستندویه ټولنې د دې پیښې په اړه د نړیوالې بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دغه راز سپینه مڼۍ وایي چې براک اوباما د دې پیښې په اړه له افغان ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینه مڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. براک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بې پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولای.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بې پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
و اموریدل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د بې پولي ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دغه راز براک اوباما د دې پیښې په اړه له افغان ولسمشر سره هم په ټلیفون خبرې وکړې او د خواخوږي مراتب وړاندې کړل. افغان ولسمشر دغه راز د کندوز د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو وړتیاوې وستایلې او په دې برخه کې افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د دغو ځواکونو له پیاوړي کېدو سره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې او پلاوی د دغه جرګې د دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی په مشرۍ موسکو ته ځي څو هلته د داعش پر مسلې خبرې وکړې. له نږدې یوې اونۍ رئیس روسیه په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بمباري کوي او موسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نو داسې ویره شته چې ښایي روسان په افغانستان کې د سوریه په څیر بمباري وکړي. قادر حبیب د ولسی جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه کړې او په پیل کې موسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده. ښاغلی احمدزی په ځواب کې وویل
ورلسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو. تقریبا درې آزادې ولسی جرګې چې پر اس کې زه پخپله یم د روسیې د پارلمان له خوا نه موږ دعوت شوي یو.
د دې سفر هدف هم څه ده؟
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده، دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کی. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو، هغه سره بلا معاوضه هوایي ځواکونه مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایي مرسته خبره وکړه، څنګه مرسته هغوی کولای شي؟ آیا هغوی کولای شي هوایي عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه موږ به هیچ چاته اجازه ورنه کړو. موږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو. که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایي ځواکونه د موږ په اختیار کې راکړي. دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده، په چین هم کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې.
د افغانستان لپاره خطر نه، د ټول منطقې لپاره خطر ده.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زیو چې وایي د یو پلاوي په مشرۍ موسکو ته ځي، څو هلته په افغانستان کې داعش د خطرونو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. موسکو د داعش پر ضد په سوریه کې عملیات پیل کړي. دغه راز روسیې ویلي دي چې عراق هم ورته غوښتنه ځینې کړې ده. په دې اړه وروسته په خپرونه کې اوري، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د امریکا متحده ایالاتو هغو افغان ته چې څه باندې یولس کاله د ګوانتنامه په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی و، د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. دا افغان محمد کامن نومیږي، او که چیرې افغانستان یومني ښایي افغانستان یا هم بل دریم هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسالې خبرې وکړي. د ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د غوروي په ترڅ کې له سنگاپور سره مسابقه وکړي. موسکو وایي د چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي، څو د دغه هیواد د شخړو هواري ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډیر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. د روسیې د غازو ستر شرکت غازپروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د موسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له امله وځنډېږي. د عراق د کردستان مخ خپلواک حکومت وایي کومې څېړنې چې د پیشمرګه ځواکونو پر څو تنو شوي، دا څرګنده شوې ده چې پر دوی زهرجن غاز استعمال شوي دي. ازادي راډیو اوري د سهار و بجې اتلس دقیقې کیدونکې دی، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې او فارن پالیسي خبرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په هکله مطالب خپاره کړي دي. فارن پالیسی د خپل مطلب په عنوان کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو عسکرو د قماندان له قوله وایي چې امریکایي سرتیري باید په دغه هیواد کې پاتې سي. فارن پالیسی وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د ناتو د 1400 عسکرو قماندان د سه شنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه باید د افغان امنیتي قواوو د روزنې لپاره یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې سي. خبرونه لیکي که چیرې دغه غوښتنه ومنل شي، نو د امریکا جمهور رئیس باید خپل هغه پلان چې له مخې یې وروستي امریکایي عسکر د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي لغوه کړي. خبرونه لیکي چې جنرال جان کیمبل د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې افغان ځواکونه اوس هم د امریکایي قواوو نږدې هوایي ملاتړ او د طالبانو د مشرتابه د وهلو په مقصد د ځانګړو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد یو ځواک ته اړتیا لري. هغه وویل چې افغان ځواکونه په اکمالاتو او د قواوو د ادارې په برخه کې د خپلو بشري ظرفیتونو لوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري. پرونه لیکي چې په افغانستان کې د ناتو قماندان دغه گواهی په داسې حال کې وړاندې کړ چې په قندوز کې د بی پولو ډاکټرانو په روغتون باندې په وروستي امریکایي هوایي برید کې 22 کس مړه او 30 کس نور ټپیان شول. فارن پالیسی لیکي چې د پیښې نړیوال ځکه سخت په غوسه او خپه کړل چې امریکایي چارواکو یې په حق له خپل وضاحت څو ځلې بدل کړ. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا د خپل مطلب په عنوان کې وایي چې امریکایي جنرال له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو کې د تاخیر غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي جنرال جان کیمبل د سنا مجلس ته خپل دغه نظر وړاندې کړ، او دا یې هم وویل چې د قندوز پر روغتون وروستی برید د یوې امریکایي الوتکې سهوه او تېروتنه وه. هغه وویل چې موږ هیڅکله پر روغتیایي تاسیساتو قصدن برید نه کوو. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې بی پولو ډاکټرانو دغه برید یو جنگي جنایت ګڼلی او غندلی دی. ورځپاڼه لیکي جنرال جان کیمبل په یوه نسبتا نادره پیښه کې خپل نظر چې له افغانستانه د عسکرو د وستلو په هکله د امریکا د جمهور رئیس له پلان څخه څرګند تفاوت لري، سنا مجلس ته وړاندې کړ او په دې یې ستاینه هم وشوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په قندوز کې د بی پولو ډاکټرانو پر روغتون باندې د تیرې اونۍ د برید په هکله یو مطلب کې وایي چې د غبرید د هغې وحشتناکې جګړې تصویر وړاندې کوي چې په افغانستان کې روانه ده او بېګناه ولسی خلک د جګړې د دواړو لوریو ترمنځ راګیر دي. واشنگتن پوسټ لیکي د قندوز د روغتون بمباردمان په داسې حال کې ترسره شو چې امریکا په افغانستان کې د یو سیاسي حل لپاره ورو او آرام حل ځلې کوي چې حتی کېدای شي د اتومي پاکستان خطر هم احتوا کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې امریکا څه د پاسه څلور کاله مخکې هم دا منلې و چې یو سیاسي حل چې طالبان او تر یو حده په پاکستان کې د دوی ملاتړي پکې شامل وي د افغانستان د جګړې د ختمولو بهترینه لاره ده. ورسپانه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو په تیرو دریو کلونو کې په دې حکله یو څه هلې ځلې هم کړې دي، خو د قندوز جګړې وښوده چې دغو زیارونو تر اوسه کومه ثمره نه ده نیولې.
آزادي راډیو اوري. روسیه د سوریه د ننه له لری واټن څخه پر توغندیو ډزې وکړې او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د حواله لارې بمباری ته دوام ورکړل. د روسیې دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې ویشتل شوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیه الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې د هغه بریاو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړی دی وویل. د سپتمبر له دیرشمې د قماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خبرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې و منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یو قومندان ریټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیې الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیر ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نښه شوی دی. نور بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د خبرونه ورده او موضوع هم د کندوز وروستي وضعیت او د کندوز لخارې د بیز شو کډوالو ستونزې. تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د سرګول د لای حال او پوښتنې له چارواکو څخه مطرح کړئ. هند غواړي له یو فرانسوي شرکت نه شپږ ډېر جنگي الوتکې رانیسي. د هند اوسنی حکومت هڅه کوي د هند کورني صنعت د ودې او داخلي تولیداتو د خرڅلو لپاره د هند سخت الوتکې وکاروي. صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د هین چرواکی وی د دغه هواد حکومت د پاوز هغه طرح رد کړ چې پکښې لیوه فرانسوي شرکت دا سال تنه د شپږ دیرشو جنگل وته کو درنیولو غوښتنه سوي وه. اوس د هین پاوز اړ دی چې د هین سخت الوتکه چې له دوه دیرشو کلونو راهیسې د تولید هڅه کیږي رانیسي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی دا تصمیم چې د کورونیو تولیداتو درانیولو او د هند د کورونی صنعت د هڅونې په باب دی، نه یوازې د فرانسې د الوتکو جوړولو هغه شرکت ته یوه ضربه ده، بلکې هغو کسانو ته هم یو ګزار دی چې هیله یې درلوده د هند پر هوایی ځواک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت خپل تولیدات خرڅ کړي. د هند حکومت په داس حال کې په دغه هیواد کې د جوړ شویو الوتکو پر کارونې ټینګار کوي چې د هند هوایي ځواک په 1918 میلادي کال کې له چین سره تر جګړې وروسته کمزوری عملیاتي ځواک لري او دې مسلې د هند په پوځي کړیو کې اندېښنې پیدا کړې دي. د نریندرا مودی حکومت تیر میلادي کال د خپل کار له پیل وروسته په وار وار ویلي چې عمده هدف یې د بهرنیو وسلو او تجهیزاتو درنیولو مخنیوی دی. هندا محل په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی. د هند حکومت وایي ځواک یې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې له فرانسوي شرکت دا سال څخه د دغو شپږ دیرشو جنگل وتکو درانیولو تر څنګ څلور څلوېښت نورې رافایل ډوله الوتکې چې مودي روان کال پاریس ته د سفر پر مهال درانیولو ژمنه کړې وه رانیسي. خو د هند د دفاع وزارت یوه چارواکي منوراهر پاریکار د هند هوایي ځواک ته ویلي د رافایل ډول الوتکو د رانیولو لپاره کافي منابع نسته او د هند هوایي ځواک باید د هند سخت تجاس یا ایل سی ای ډوله الوتکې رانیسي. دغه هندي چارواکي ویلي دا مهال د هند هوایي ځواک جنگي الوتکو ته کم اړتیا لري او د منابعو د کموالي له کبله تجاس یا ایل سی ای ډوله الوتکې تر ټولو غوره انتخاب دی. د دې چارواکي په خبره رافایل ډوله الوتکې ګرانې تمامیږي خو ایل سی ای ډوله الوتکې ارزانه دي. د هند هوایي ځواک وایي د پاکستان او چین د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره 45 جنگي الوتکو ته اړتیا لري. د هند پارلمان دفاعي کمیټې د اپریل میاشتې په راپور کې د هند هوایي ځواک د یوه چارواکي په حواله وویل دا مهال هند 45 جنگي الوتکې لري.
د ژوند رنگونه
زمانو مال حسن مول نزبی امیر دلیلی وناسی
ډیر خبي بیا چې څوک لکه چې تاسو دلته
آتش کړه کی ز خدمت کوم مزر دخلک
ډیر تحصیلات مو کومه برخه کې دي څومره تحصیل
سره د پولیسي ما خدمت تل ما ایراته به است استاد ګادي ستریم په ایسه استاد مجرم بغمان کونی او یو قاتل سر گروپ مداویه نفر هغه کې خدمت کړل دی گروپ یو څو ګوله بمونه مې ګټل او د دې خواته مې شمال خواته تلې مشپا ګولایته ته جلب جذب ته خارې کابل کې مې ډیر جلب جذب کړل دی خپل په لایلې کې مې شپې نو کړی کوم
ډیر خطا سو په خپل خبرو کې ویل چې مجرمان مم دسکر کړی ماینو نه مخه ساکړی یعنی تاسو عملاً د ساحو تتلې مجرمین متعقبه ول
دا یو تجارو دی او خلکو وتختول یو دا گروپ کې اویا نفر کې چې سر گروپ وم دلته چې تقسیمات شو یو موټر د یونیفورم ونیو او دا مجرم مونیو البوم نشره یو
تاسو څنګه راغلی وم غوښتل چې پولیس شې او نظامی ساحه کې کار وکړي یعنی څنګه زه به سو خپل ملاقه و
ولا راغله جندار پولیسو او زه ډیر غوښتل چې خپل ناموس دا دغه کې پولیس کې
اولادونه متوي تاسو دندې پاړه
ډیر افتخار کوي مامان چې زه وځي پولیس راکو پولیس به بهترین مسلک دی مېرمن د پاره خو ډیر ښه مسلک دی آزاد ژوند کولای شي خلک دفاع کوي
او دلته چې تاسو د لیلی مشره څومره جنو سره همکاري لري دلته څنګه نیمو در سره دی هغه ته مو سهولتونه برابر کړی
تقریبا یو لس افسر لرم او 15 ځانې ساتمن لرم درې ځانې سرباز په قومانداري قرارګاه کې چې تلاشي کوي او دا خزه چې دلته یې دورې ډوډۍ دلته خوري د سهولتونه او بیرته ځخ په شوبو ته کار کوي
زمیندار ته مساید د اندې د سدي ډار احساس خونه کوي په چې تاسو پولیس ماشالله زروره خو بیا هم کله کله د ویری احساس کوي چې خدای نه خواسته څوک درته ضرر نه رسي هغه کلی چې مالات کې چې وسیږي
نه ولا ځي چې احساس دی رنه کوم چې خداون په دغه قسمت کې لیکلي هغه کی آزاد جون کومه زیات په یونیفورم کې پورته زما یونیفورم کې به تر ازما او نه ډارېګم او اتراب نه نېریګم او زپینم نه نېریګم ما دې سفر کړی نه نېریګم د دې خلکو خو جن خو یو ورځ مرده یو ورځ راځي یو ورځ
بس خدای
داود جون رنگونه په همدې سره د خبری مجله